په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دی روغتیا ام پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت نه څرګند دی او لږ تر لږه تر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنی ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو د ودې د نشتوالي او له بودیجې بهر د لګښتونو لپاره د بهرنیو مالي سرچینو د کمیدو له امله د دې هیواد د اقتصادي ودې امکان انتیاره ښکاري. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې سبب شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د دې هیواد د کورني ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2023 میلادي کال د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% زیات شوي چې 1.2 میلیارد افغانیو ته رسېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته د نړیوال بانک د دغه راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په تیر کې چې د ده په وینا افغانان تر اشغال لاندې و تیاره وو او اوس چې امنیت او ثبات ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، دا په دې معنا ده چې راتلونکي مو روښانه ده. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام شوي دي. د حال ووش په نوم ویب پاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر 6 بلوڅ بندیانو او یو کرد زندانی د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي شول. بل لور ته د هرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اژانس خبر ورکړی چې 2 نور بندیان په ورته تورونو د کراج په قزل حصار زندان کې اعدام شول. د راپورونو له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. په 9 کلونو کې د ایراني حاجیانو لومړۍ ډله نن دوشنبه د عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ایراني رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې سعودي عربستان پر ایرانیانو د عمرې حج د پر ځای کولو بندیز لري کړی، خو په دې هدف الوتنې تر اوسه ځنډیدلې وې چې تهران هغه تخنیکي ستونزې بللې وې. د راپور له مخې دغه اقدام په منځني ختیځ کې دغو دوستو قدرتونو ترمنځ د اړیکو د ښوالي نتیجه ده. په تیره مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب یوه موافقه وشوه چې له مخې ایران او سعودي عربستان خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې چې په 2016 میلادي کال د ریاض لخوا د یوه شیعه ملا د اعدام او له هغه وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د یرغل له امله کړکېچنې شوې وې بېرته په بشپړه توګه اعاده کړې. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لورې پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 9 نېټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. په دغه برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون یکشنبه لږ تر لږه 15 توغندوی د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویترز خبري اژانس د 2 امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې پر مالین کې د ائتلافي ځواکونو پر اډې لپنځو زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی پېښ کړی. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله دریمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په ټالین کې نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست ویم. په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په نږدې اکثرو ولایتونو کې سخت اورښتونه او د سیلابونو بهیدو خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات رسول دي لزګونه هیوادوالو په دغه پیښو کې مړاو ټپیان شوی دي. سیلابونه سربیره په دې چې بیړني زیانونه خلکو ته اړوي، ورسره په منځ مهال او اوږد مهال کې جدي روغتیایي ستونزې هم رامنځته کوي. یوه له دې ټولو لویه روغتیایي ستونزه د کولرا او د نس ناستیو بیلابیل ستونزې دي چې په تېره بیا ماشومان په بیلابیلو سیمو کې پریښته کېږي، خصوصا په افغانستان کې چې پاکې اوبه کمې دي او اوبو ته لاسرسی هم کم دی. تر څنګ یې د هډوکو ماتېدل، د ټپونو ژورو ټپونو، همدارنګه په اوږدمهال کې بیا د ساري ناروغیو او د جلدي ستونزو مسله هم د بحث وړ ده. د دغه پروګرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان له هغې ډلې احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او همدارنګه ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي طب متخصص را میلمانه کړي دي. له دوی سره به په دغې موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګه په سر کې به یو مبحث دا وي چې د سیل زپلو سره بیړنۍ څه ډول مرستې وشي هغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا ژغورل شوي وي، کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري څو یې ژوند له ډېر خطره بد شي، او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي د هغوی سره څه ډول مرسته کېدای شي، بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کېدای شي. په همدغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي راډیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګوري کولی شئ. د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ ته خپل نظریات راولیکئ او خپلې تجربې او پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب ملکزی او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزی، په اول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د سیلونو پراتلو ختبان خلک ورخطا کیږي او د همدغې ورخطایي په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي، په دغه سیالات کې سپارښتنې مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډېر له خطر سره مخ نشي خلک؟
اوس به عمومي معلومات وړاندې کړم. داسې وایي چې کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه وي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو ناپاکي کوي، چټلي کوي، رمې چې دي هلته پچی اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه د غرو لمنو نه ریشي او پټو ته ریشي او حتی پټو نه هم تیر شي، زموږ هیوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کړي په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي، نو دغه اوبه چې راځي حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي او ځینې یو ډنډ شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبه وڅکي؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورخطایي چې ده، یو خو په دې اړه ده علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي، او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاده ته. زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهېدلو ناروغۍ پیدا کوي، او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرج به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل هغه مشته مسلم شته چې مثلا کې یو څوک سیل وړي، د امریکې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي د بچ کې په یو خطرناک حالت کې ځان په خطر کې اچي، فکر کوي دا یې سملار ده که څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخې دی هغه ژوند وژغورل شي. دغه اول اقدام هم دغه دی.
ستانک زنسه دغه سی پیری بیا بیا شي وی دی. زه به تاسو وایم چې اول هغه څوک چې غواړي یو څوک مثال تو یو ډن کې لیدل دی او لاس په خیا چي چې د دې ډن نه راوځي، ا یو بل څوک فکر کوي زه ډېر خلمبو ولا شما ولا بو کوي شما او هغه به زو پاسم، اول ته فکر کوي دا ډن څومره شوار دی. که ډیر جوار دی لږ دی، که لږ دی آیا خټه ده هلته که چېرته دی مور ټوب کړي، هغه که جوار دی نه وي خو خټه وي نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي. او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري نو دغه وخت کې به ستانکزی صاحب زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم. یو ځل زه تللی وم د یو لامبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لامبو کوله. دلته یو سړی و د خپل اولادو وړو اولادو سره چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونو ځان سره بیولي چې دا اولادونه داسې لامبو دوی وهله ته به وایه چې یو مایع دی یو کپ دی په اوبو کې داسې دلکه یو لامبو وهي روان دي. نو دا ماشومان چې و سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و درې متره ژور ډنډ و دوی نو لامبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې یو په بل باندې اوبه اچولې. په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې دغه اوبه د هغه خولې ته راغلې ستونی نه یې پیسې یو څه تېرې شوې. نو دغه حالت کې چې د ستونی ته اوبه راغلې نو دی څنګه دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستونی ته راغلې دی په ټوخي شروع کړې حالت شو. نو په دې حالت کې دی د لامبو نه پاتې شو او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو. نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته چې هله پلاره ما ونیسه زه خو ډوبېږم. نو پلار چې سینې سره ونیو پلار او زوی دواړه ډوب شول. سره دې پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده دواړه ډوب شول. نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وایي حتی خپل ژغورونکی کس نه وایي نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وایي. سره چې ورکوټ یې ماشوم و ده پنځه کلن ماشوم ډېر ورکوټ دی او دغه وزن شاید شل پنځه ویشت کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطرې شوی. نو په دې اساس دا وایم که چېرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندوی یم تر ودانګي نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاس پښې اچوي نو دغه کس چې دی اوبو ته ورټوپ هغه څه کوي دی د پښې نه نیسي نو خدای نه کړه دواړه کسان به نو اوبه وړي. نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي. یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیمې ورته یرک سیند دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه د سوي ور پلار ورپسې منډه کړه پلار زوی دواړه غایب شو. نو په دې اساس باندې لومړی توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کړي خپل ژوند ته فکر کړي دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره دغسې حالات دپاره خاصه حمله ده خاص پرسونل دی دې په خاص سرویسونه شته نو خاص روغتونونه شته نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي. نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به چېرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دنګي که نه دواړه کسان به مړه شي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
ازادي د دې لپاره یو کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی
مننه دا چې بیا بیا څه کولای شي متبادل لارې به څه وي دا به وروسته بیا له تاسو نه پوښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات هغوی لري هغه هم که لطف وکړي وروسته. خو اوس به ښاغلي استاد مارج ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب مارج ډېره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی. د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوي بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي په دغسې حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو او شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر به هم ترې لرې وي یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لرې وي څه باید وکړي چې حداقل دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې؟
زه هم خپل وړاندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هېوادوالو ته ډاکټر صاحب الگزی ته. زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسره سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي یا د سیلاب تاثیرات په انسان د انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې. اول یې هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي. په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیلاب په نتیجه کې رامنځته کېږي خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لنډه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا چې هغه څوک چې غرق شوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا د هغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تاسو پورې تنفس وستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جي باندې واچول شي چې سر یې ښته وي او پښې لږ وچېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږې نه اول هغه اوبه دباندې وځي. دا ښه حالت داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري شي تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسلی شي. کله چې د اوبو اندازه کمه شوه نو بیا د وروسته له هغه نه بیا مریض ارزیابي شي یا دغه شخص ارزیابي شي څوک چې غرق شوی ده. که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویح وړ خبر نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي، له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی شي پښې لږ جېږي کې یا پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت د سپېرې مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه یې له خولې نه نورې ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ شوی، په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته تنفس ورکړی شي، 15 یا شپږ تنفس ورکړی شي دې ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو دغه د دې دوو د تریو ترمنځ یو خط باید راکش کړی شي او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کېږدي او فشار ورکی خطه، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسول شي. البته دا ډېر کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو ورته نفس ورکی دا دې حالت البته ابتدایی حیاتی مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سره سانه باسي او زړه یې کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی 15 تنفسه ورکو. او بیا نو هغه دې لکه څنګه مسې مخکې ویل د دوو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کړو او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي. مړ ناروغ باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي، دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړي تر څو زړه ته حرکت ورکړي سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړي دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تاسو پورې مرسته رسیږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابله ګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
بله که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په همدې برخه کې تاسو پوښتم چې سیلونه خو طبعا ټولو ته معلوم دي چې له ځان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګيږي، اتمن سری کوي یا پری کوي، لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاري سړی وګوري چې سره مخ کیږي، یا د لاسو پخې ماتې دل دی لرګیو له تیګو دغه سره چې لګیږي، په دغه سیالات کې چې خلک ژور ټپونه ترلاسه کوي، یعنی لاسو پخې ډیر زیات ژوبلیږي او وینه ضایع کوي، د دغه لپاره باید څه وشي چې په مغاول کې حداقل د ژوند د بچ کېدو امکان کوي چې هغه کار وشي؟ ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ضایع کېدو په خاطر هم خلک تبان چې مري. په هغه سیالاتو کې باید څه وشي چې دغه ټپونه وي تر هغه چې ډاکټر او کلینیک ته رسي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه ده. غواړم چې د هېوادوال دې ټکي ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې د یو عاجل یا حالت سره مخامخ کېږي، یو ناروغ ورته راوړل کېږي او داسې فکر کېږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخې نه اول باید دا د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنه وینه راځي. اولین شی چې کې د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه د وینې اول باید ولټی سی اې د ناروغ وینه ورکی کنه که چېرته ناروغ وینه ورکی نو دوه حالت وکړه دیو کی یا دراسن په مغجه باندې سینه ورکی لاس کیری او غجه دی بند کی ترڅو پورسته پاک شهر رسیږي ټوکر رسیږي په باندې باید کلا کوتړي او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکی لکه بعض خاص جونې لکه لاس پخه نو بهتره ده چې له ټپ نه یا له زخم نه یو 15 سانتی متر پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي په کالو باندې یا کوم تاری یا رسۍ هر شی چې ورسره موجود وي نو کنده چې نه د خپل ناروغ په د پرتګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي ستاسو وینه بنده سي یعنی د وینې بدل په دوه لارو باندې کیږي هغه جوی کې چې د تړلو امکانات یې لکه صدر سینه د شا تخته نس په دې جای د بسره لاس کیږي عاجل او مینه دې بنده کی او که چېرته لکه لاس پښو غوندي نو په دې صورت کې د لک زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه د 15 سانتي متره پورته په کلک پرتګاخ یا په هر تنا برخه چې په لاس کې په باندې باید وتړل سي دا اول شی ده په هر حادثه کې اولین شی چې دی وینه لټول دي ځکه انسان مړ کیږي دوه شی نه زیات زر مړ کیږي اول وینه دوم اکسیجن وروسته لغه نه دی تنفس ته توجه کیږي دا ناروغ تنفس کوي کنه په خوله کې کوم شی سته بند پرته دی مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرته یا غاخونه ماسي یا په خوله کې پرته یا اضافي شان باندې چاپیرال نه سي هغه په سلاو کې راول سي شان هغه په خوله کې نو به تر دا چې هغه دی راو باسي په کې امکانات یې هغه په لاس راو باسي په ګوتو راو باسي که چېرته ماشوم ډیر وړکی او نسی کولای دغه راو سل امکانات نه نو په صورت کې حتمی نه ده چې ګوتو ورو اچي ځکه کله کله دی په داسې کومه کور سروي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره مثال د خبرې کې په خوله کې یو شی بند دی وړکی ماشوم دی هغه یو په خوله لاس نه سره وستلی هغه د دې سبب کې چې هغه زخم سي یا دی نور خولې ته تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي دې لپاره باید پرې خود سي نو فقط فقط بیا هم دوه حالت کې همدغه شته چې اول دې وګوري سي تنفسي لار آزاد ده که بند سوي ده که چیرته آزاد وي بندې نو که چیرته ده کولای سي څوک سي نجات ورکړي چاته نو زور د ژغورنې ټیم هغه پرويستل سي راو دي باسي کنه نه سره وسره نو بیا د تلاش نه کینو د ناروغ د چپو واچي البته شپه تخته باندې او بیا د خلو په خلو ورکیږي و دي ګوري تنفس کوي کنه که چیرته تنفس نه کینو بیا د هم تنفس ورکی لکه څنګه مزه وخت ویلې بیا د ناروغ تنفس ورکی او دریم خبره دا بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي سي دا ناروغ یا زریک امر حرکت کوي کنه کی تزرا حرکت څنګه معلومیږي کسره پلاس پکې دی په ناروغ باندې ناروغ ګرمي او کله کله ناروغ د دې لپاره ګرمي سم په مارکیټ ډیر پوتی یا غوته ودي یا بل شي شاد یا ویخي او شاد تاثیر پیو کی خو مهمه دا ده چې ناروغ نبض یو کده سي پلاس کې دی د لاس په بند کې دی دا نبض یو کې وګوري که چېرته دانه سي کتلای دا خو دلته نبض ده دلته د لاس کې دی که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په دغه ټیکو ته شات څنګه سره نو که چېرته دا حرکت کوي نو خطر که چیرته حرکت نه کوي نو راستن د بیا هم لکه مخکې سم ویلې دي د دوه ټیو ترمنځ یو خط واشي دغه په منځنۍ برخه کې دی خپل لاس وګ دوه ځې او پورغې وي دي هغه چې ته فشار ورکي دا فشار ډېر زیات ورکي هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې په سرعت زیاتوي په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی سي تر څو پورې سي دا وینه وجود ته ورسي یا زړه حرکتو کې ستاسو وینه ورسي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
وس ډاکټر سیم ملګری ته وخت ورکړو. ډاکټر سیم ملګری، امدغه دوه مسایل چې ډاکټر سیم تشریح کړل توضیحات ورکړه په دې مورید باندې تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې لمو سره شریک کړي. اول کچیرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچسوي او به تیر شي وي یا تنفسي مجراوي باندې وي دغه بو په خاطر سګوتي او بور غلي یا سانشي سلیت څه باید وشي. او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سخت شیانو سره لګيږي، لرګي سره، وسپن سره یا شیشو سره او ټپکیږي سخت جوړ ټپونه اخلي، هغه سره باید سوکې چډې روي نه ځای نشي چې مقدای نه خسته د مرګ سبب نشي. نه نه
معلومات وړاندې معلومات اضافه کوم. لومړی دا چې افغانستان کې نه پوهیم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او که نه لري. دغه حالاتو کې چې ناپاکې اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی. نو اول دا دی چې خلک باید همدا اوس چې چېرته فرنزیلاب نشته پوښتنه وکړي هر کور او بل نه پوښتنه وکړي چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوی یم که نه. ځکه دا ډېر ضرور دی کله چې یو ځل تیتانوس چا ته پیدا شو د هغه مخنیوی بیا آسان کړل دی، هغه یو وژونکی ناروغي ده. دا لومړۍ خبره. دومه خبره د ډاکټر صاحب عارف په تایید سره که چېرته یو غړی مثال په توګه لاس یا پښه ټپي شوی وي د هغه نه یو څو سانتي متره مخ په زړه هغه باید وتړل شي. منتها زما وړاندیز دا دی چې هغه باید ډېر نری تار باید ونه اوسي بلکې هغه باید پلن اوسي. نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید داسې پټکی باندې یا چادر باندې ډېر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یو نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمي کېدو او د ورانېدو علت ګرځي. نو دا زما توصیه ده چې باید ډېر یو پلن شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا چادر باندې. دا بله خبره ده. او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپله په سترګو د افغانستان کې لیدلی دي. یو ځل زه خپله یزي کې ولاړم، ما یو ماشوم په ډنډ کې ولیده. هغه نو چې پلار یې ولیده چې زوی په ډنډ کې ولیدلی دی، هغه د ډنډ نه ویسته سر چپی کړ، پښه یې ورته آسمان ته ونیوله او سر یې ورته قطع کړ. د فکر وکړو چې بس دا څه اوبه چې د ده په میدې کې او د ده په سږي کې چې دي بس دا به چې وځي نو دی به روغ شي. دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول. د انسان بدن یو بوتل نه دی، بوتل چې سرچپه ونیسي ریچا ټولې اوبه یې ورنه ځي، خو د انسان د بدن نه اوبه نه ځي. ولې نه ځي؟ داسې به ووایم. لومړۍ خبره دا ده، کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې، که سیلابي اوبه وي که ډنډ اوبه وي که هسې اوبه چې سړی څښي، یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي. یوه مری ده چې هغه دلته سړی چې لاس کې یو کړپندوکی دی، دا چې ده د هوایي هوا تیرولو لار ده. موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي. دا هوا سږي ته تیریږي. او د دې شاته یو بله مری ده چې هغې ته موږ سره مری واړو یا سره غاړه ورته وایو. هغه چې ده هغه ډوډۍ تیریږي د خولې نه معدې ته تیریږي. نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پوټی چې اوبه لاړي، د انسان خدای تعالی د خپله وچې مری ته امر کوي چې هله تا ته اوبه درځي، سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزموس پیدا کوي، شخیږي، بندیږي، چې هغې ته لارې نمږو سپزموس ورته وایي، یعنې سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنی دا چې مغه یو څاڅکی اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي. دا معنی چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پراته وو، حتی ځینې کسان لیدل شوي چې چاته یوه ورځ هم حتی که اوبو کې پروت وو، د هغوی سږي کتل شوي دي، ګوري چې سږي کې یو څاڅکی اوبه نشته. ولې؟ د هغوی لارنګوسپازموس هم لا پاتې وو. واضح دی کله چې یو انسان اوبو ته ولیده، اول وختو کې څنګه مې چې وویلې چې یو څاڅکی اوبه د ده وچې مرۍ ته، د وچې مرۍ یو ناڅاپه بنده شي او نورې اوبه سږي ته نشي تللی. خو خبره دا چې څومره وخت نشي تللی، یوه دقیقه، دوه دقیقې، چې ډېر شي نو درې دقیقې دا به خپل د سپزموس به د وچې مری پاتې شي. یعنې دا معنا چې اوبه چې نه ځي تنفس نه شي کولی، انسان اکسیجن هم نشته، مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ور نه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی، هغه نو بیا نو بېرته خوشي کېږي. بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپم واړول شي بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله حتی لیدل شوي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې ما مخکې یاده کړه، یوه ورځ هم چې حتی په اوبو کې دوی پراته وي، سږی وچ بالکل اوبه ورته نه دي ورغلي. دوی که جرمني کې حتی ټراکنس ایټرینکن ورته وایي، یعنې په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکېنې خبرې ته به راشم، که یو ماشوم سرچپه کې پخې آسمان ته ونیسي، پخې ځمکې ته کې، نو دته د معدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چیرته سا راښکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا یې چې راښکله دا اوبه بیا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې ونه ساته نو دا چې ده اسپیراسیون سپنویمونی ورته وایي یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه یې راښکلي دي نو زما ډېر توصیه دا ده پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پښې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل
مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زای سلامت اوسې ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیښېدو په همدغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختایي ده خصوصا ماشومان چې ډېر سخت ویریږي ځینې لړزی نیسي خبرې نشي کولی له ډېرې ویرې شونډې اته شنې اوړي او سا نشي ایستلی ځینو ته سا لنډي یا سا تنګي پیدا کېږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات څخه سړی بچ شي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړه ماشومان لري او دغسې پېښې ورته پېښې نه شي څه باید وکړي څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري حداقل ذهني چې ماشومان له دغې خطر نه بچ کړي
البته تاسو ډېرې ښې نقطې ته هغه وکړه اشاره وکړه مهمه خبره دا ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنیو پیښو لپاره تدابیر موجود وي یعنې داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري یا یو داسې خبرې تړون سره کړی یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کېږي مثال د خبرې د سیلاو په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې دوی یو پلان جوړ کړی وي نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایفو څه وایي چې چېرته که چېرته سیلاو پېښېږي څوک باید څه شی باید وکړي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل شي چې څوک ماشومان یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یا څوک ورته وګمولل شي چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جهې ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې دېته مایکرو پلان وایي یعنې د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان باید موجود اوسي برسېره پر دې باید بله خبره سره ډېره مهم ده د بیړنیو حالاتو کې باید دغه خبرې اترې باید موجود وي خبرې اترې باید موجود وي هر یو بیا د یو بل سره باید خبرې وکړی شي یا خبرې ورته وکړی شي خبرې په دې معنا دي چې دغه حالت ورته توضیح کړی شي د حالت څه شی اوس پېښېدونکی دي یا څه شی پېښېږي دغه لحظه کې نو هغه د کورنۍ هغه کس مشران کوم سي مسؤولین دي هغوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي دغه د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دوی باید یو کس یې ټولې نه یو کس باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي چې خلک د کورنۍ غړي خبر کړي یا هغه سره خبرې وکړي چې چېرته لاړ سې څه وکړه او چېرته کینې یا کوم ځای ته لاړ سې د مغ لپاره او ټول لاوزانه باید خبر کړي مهمه خبره دا ده چې انسان ته طبیعي به خبره ده چې په بیړنۍ حالاتو کې مالو کې ځې وخت سی ویلې دوه مشکلات پېښېږي یا دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یو یې هغه بدني تاثیرات دي یو یې رواني تاثیرات دي په رواني تاثیراتو کې له ټولو نه مهمه ده دغه اضطراب ده تشویش ده یو ناراحتي رواني ناراحتي سره د پیدا کېږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسانان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې سي پلان موجود دي د هر چا نن دا معلومه وي او برسېره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو هغه کسان چې ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي چې واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دا د دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دغه خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید ورته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی شي یا دوه کار باید وکړی شي یو چې وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او پتیر بیا غوجو کې ستدي خطرونه نجات موجود لکه سیلاب خطر ده لکه زلزلې خطر موجود دي دا باید او دوم خبردار سي هغه معلومات باید ورکړي سي ټول ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې پسیمو کې سیلونه سیلونه وسراغلی دی او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو اخلي کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملک زید خو لري لطفا مطرح کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب تا او ستاسو دوړو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم اج توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروګرام ته بخیر راغلی مهرباني وکړئ
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمنه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخه دي او الحمدلله په زابل کې داسې مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجاتو ته لږ لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل کې خاصتا ډېره نپه او ګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چینو وشلو مندو کې اوبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشحاله دي او واښه هم ډېر خوشنه شوي دي کوچان هم ورته خوشحاله دي خو له محترم میلمانه زخمې دا پوښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په صحراو باندې اوسي بیا دا د اوبو ډمونه یي دا ډمونه بیخي ډېر تقریبا میاشتو میاشتو دا ډمونه ولاړ وي بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي دوی اوسان وو مرکبونه وو پسونه وو دا اوبه چښي نو آیا د دې یو سیستم او طرز د تبه له دا نورو ژوندکې کوونکې خلکو څخه جلا ده دوی ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په طبي لحاظ باندې ولې دوی ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړې اوبه موږ ووینو دی چېسي نو زموږ دا خیال چې دا به بیخي په یو میاشت کې د بینه ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
علیکم توخی صاحب بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پوښتنه او نظر تاسو اوریدلی نو بیا به ورسره تفسیر کوم کوي خو اوس به یو بل اوریدونکو ته وخت ورکوم مهرباني صاحب
سلامونه سلام زه محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
خو مننه خوشاله وسې کوم محمد احمدی هم بغلان مزګ ول محترم ډاکټر صاحب هم سلامونه وایم جوړ روغ اوسې دي
مننه احمدی صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونه راغلي دي چې څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط سمو پسترګولې دي کاغذ راته وایي په اول کې
او مننه مختلف وخت خصوصا سیلابونه د خاص نه دي راغلي یعنی د برابر د برنو د نورمال برنو یعنی چې وریا اوسه چې ان چا خبره ده چې جاس کله کښه کوله تقریبا چې کم تم پر وتلی خو هو ته چا خبره ویره پسترګو باندې زوم ګوري نو په ټول کې څه مو تاسو وګورئ سره چې افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منطقه د افغانستان وګورئ یو جغرافیا ده چې ټول غرنی ده نو په پټی کې دا هر منطقه ور کله باید اوس راځو ونی کړي دا ناجو ونی تقریبا دا نورې ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې څه خبره شي څه خبره نشي چې بلا سبب په اوس باندې په استلا باندې نو په ټول کې وګورئ د موږ ورو نشتی دا وخت چې باید وخت سلامونه کیږي دا
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو. خیر څه مشکل به و که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې. توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورک که تاسو لطف کوي څه تبصره ولرې په دې رابطه.
څوک شروع کړي؟
زه به شروع کوم که د خوښې ملکزای صاحب.
بله مهرباني مارج صاحب.
د توخی صاحب د پوښتنې په باره کې باید ووایم چې زموږ په هېواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړه کېږي تلف کېږي د دې معلومات البته ډېر کم دي مخپل یو په 2003 کال کې یو یو بین مللي ټیم له خوا نظر وګمارل سو مې په افغانستان کې زه باید تحقیقات وکړم د ماشومانو د اسال او د ټیم نزل هالند په وخت ما د پروګرام ته لوده تعلیمي لږه نظر بیرته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام د ماشومانو د اسالاتو موضوع وه نو په هغه کې ما ته دا ثابته شوه کله ما د کوچانو سره درې میاشتې زه کوچانو سره هره ورځ ورسره په تماس کې وم اوسېدلم ورسره یو شپه مې نه کوله ورسره نور په څلور ساعتو کې زه له هغو سره 12 ساعته یو ځای وم نو ما ته دا ثابته شوه په ارقامو باندې چې د کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت ښاري خلکو نه ما ته په هغه وخت کې ثابته شوه په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې کوم معلومات موجود و دي په عادي حالت کې له څلورو له شپږو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې له درېو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده په نوې پیدا کېده نو دا ماته ثابته شوله چې البته نوې پیدا کېدنه هغه ماشومان چې عمر یې له صفر نه تر 5 کلو پورې وو په ښار کې په هغه وخت کې په شپږو او اوو ماشومانو کې یو کس مړ کېده اما په کوچیانو کې په اړو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ما ثابت شوی دا ارقام ما په هغه کې لیکلي دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عامه کتابخانه کې موجود ده او د وزارت صحت هم په کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دوه حساب ته وایم چې په کوچیانو کې د مرګ اندازه نسبت له ښاري خلکو نه زیاته ده یو شی کېدای شي چې ظاهرا بعضې اشکال د مرضو یا بعضې مرضونه په کوچیانو کې کمی ځکه چې هغوی مقرراً له یو میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړه کېږي هغه مړه کېږي هغه کسان چې ژوندي پاتې کېږي د هغو مقاومت اندازه لږ پورته کېږي مګر دا په دې معنا نه ده چې په کوچیانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کمه ده متاسفانه په هغو کې زیاته ده ځکه په څو دلیلو باندې په ډنډ اوبو کې په ابتدایي کې که چېرته اوبه د کمې مودې لپاره لس ورځو نه کمې موجودې یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کېږي چې هغه میکروبونه ډېر خطرناک نه دي وجود ته مګر که چېرته لس ورځو نه زیاتې تېرېږي په ډنډو باندې نو په یقینا په داسې میکروبونه پکې هغه کې پیدا کېږي چې د کولرا په شمول باندې چې هغه سل په سلو باندې د انسان وجود ته خطرناک دي او انسانان لمر سره مخامخ کېږي زه به د لپاره چې تدابیر سره هم تدابیر ورته نیسو بهتره ده چې هماغه اوبه جوش باید شي که چېرته هماغه اوبه راواخیستل شي جوش شي ښه خبر ده د چکلو لپاره خو سل په سلو جوش کړي او د مینځلو لپاره لاسو مینځلو لپاره هغه ډنډ اوبه که جوش کولی نه شي په اندازه یې زیاته وي نو د په یو شي کې د کیدي په کومه کاسه یا پارش کې چې البته المر په غو باندې ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بجو نه اوی بجی په شاوخوا کې تر یو بجی یو دو بجو پوری دغه حالت سره دا وبو مخامخ کی یو څه اندازې میکروبونه کمیږي نو بیا د لغونو وبو نه استفاده وکي خپل لاسونه دی یا خپل دوخي اچي سي په میزي په دې پرمیزي کې جوش کولای شو خبر
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توضیحاتو. ډاکټر صاحب ملکزی له تاسو نه په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدی صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره اغوي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر هغه البته یو خبره وکړله خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي دغه په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک زبردست یو انده
توخی صاحب خبره غلط نه ده دا چې ایسایت وایي زغه نه خبر نیم دا د ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته هغه کسان چې لکڅه خایما ناول یو بسکی او اوغی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نکیدونکې خبره نه ده دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستی کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي مخکې مې د تیتانوس خبره یاد کړه نو څوک چې کله تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي نو اوس دا نو دی اوبو پورې تړلی. هغه دا ده د مثال په کړه که تاسو وګورئ یو چاکه تور زیړی تیر کړی هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړی نه راځي. هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به ورباندې بیا شیر نه راځي. او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایو بغوټ وایو یا ډډ بغونه ورته وایو چې ستوني کې هغه شاوخوا د دې غوږ لاندې غدي چې هغه وپړسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي. ولې نه راځي؟ هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپله. نو زه دا هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بې وزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله داسې لږ څه ناولې اوبه څښي هغوی بدن ورسره معافیت پیدا کوي. دا داسې دا یو طبیعي واکسین غوندې. نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډېر نه لکه لکه نور کسانو باندې. یو بل مثال درته وایم تاسو ته وایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک مونږ تللي وو هندوستان ته. نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې اوبه نشته. خلک ټولې تازه پاکې اوبه څښي. میوه چې څوک اخلي هغه ډېرې پرې مینځي. نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نا زړه وو چې نه پوهېږم دا ایسکریم هلته وخورم ونه خورم څنګه خو به یې ورته خیر څه تاثیر به ونه کړي. د یو ایسکریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه. نو فکر کړه دا غونډ انسان ایسکریم خوري هېڅ شی پرې نه کېږي خو دی چې یو دانه وخور د نسه وبهېده. ولې؟ د ده بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره. نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلېږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي. دا داسې دی لکه یو طبیعي واکسین غوندې.
بله ډاکټر صاحب ملکزه مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي راډیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مکتب دی رابطه باندې لیکلی وو د همدغه پروګرام په رابطه باندې. او لاغې ډلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورنر ډنګ شوي وو د کور چښتنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک سره مرسته نه کوي. دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږۍ په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې د وروښتونو له امله تلفات راوښتي دي. او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادي باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي. له مالی او ځاني تلفات څخه مخنیوي په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنګ لیکلي صحي اوبه سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو لخوا وي. تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي. د صحي اوبو مسله وه. صحي اوبه ډاکټر صاحب مارج که تاسو په دې مورد باندې ووایئ چې په څه شکل باندې تأمینېدای شي په اول کې په اروپا یا په نور پرمختللو هېوادونو کې چې کله اوبه قطع کېږي په یوه سیمه کې دوی مخکې له مخکې خبر ورکوي چې په دغې وخت کې به اوبه قطع کېږي خو تاسو ته په فلانکي ځای کې آدرس ورکوي تاسو ته پاکې اوبه درکوو. موږ په افغانستان کې خو دا پېښې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکې له مخکې تیاری ورته ونیول شي صحي پاکې اوبه یو چیرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي؟
البته روغتیایي اوبه لکه دوستان سي یادونه وکړه د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري. ډېر مهمه خبر ده. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات په غربي هېوادو کې دي په اروپایي هېوادو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټانکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټانکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو داسې البته نجات پیدا کړي له سیلاب نه یا کډوال سوي دي بتلي لخلوب مینونه هو کسانو ته د اوبو ورسي دا ښه خبر دا امکانات تغل ریسي دا ورسي او کنه ورډکی په بوشکو کې هم کېدل سي ورته ورسول سي د سیلاب په خاص حالت کې فکر نه کوم چې په کورنوي کې به داسې هغه موجود سي چې هغه اوبه ذخیره کړی سي معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي سي اوبه ذخیره سي د اوبو ذخیره موجوده وي خب همدا دولتي چارواکي ورس ورسي اوبه ورته ښه تخه کني په مغه محلي مساحه کې دي هغه کسان سي کډوال سوي دي یا مهاجر سوي دي هغه لکه د وخت مې سوي لري که نور شی چې په اختیار کې نه لري نو هغه اوبه د جوش کي د چکلو لپاره دي له جوش کولو اوبو نه استفاده وکړي د جوش شولو یا ایشېدلو اوبو نه استفاده وکړي او د مخ خلاص مینځلو او بیا د نورو شیانو د استفاده لپاره دي اتمن اوبه اوبه لمر ته کیږي هغه د لمر د غرمې لمر د 12 بجو نه تر 2 بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه له منځه لاړ شي مړ شي د نورو اوبو نه سره کولی شي استفاده وکړي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زید تاسو نظر بم د امدغه پاک وبد تامین پر رابطه باندې وګورو او ورو چې څومره مهمه ده چې بیا غسې ناروغي چې عموما د وبول لاریا کیږي میکروبونه او باکټریاو انتقالیږي لکه کولرا او نور نسناست دي ډولونه چې دي چا غ پیخ نشي باید څه وشي
ستنه ځکه په دې کې هیڅ یو خبره د اضافه کولو نه ده چې د تاسو ماریج ول دا وزیر چې پاتې وګ په کاریږي زما یو بل خبره وایم هغه دا ده چې ما څورې مخکې یو راپور د ازادي رادیو مې واوري ده چې حالت د نسوارو تولیدات زیات شي ویلي
بله په کومو دا مسله
څنګه کسان به وګوري چې نسوار ونه کی څومره کسان دوی چې سګریټ نه څکوي نو د په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کیو زه دا وایم یو دوه دو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسې ګرځوئ په کور کې چې لم دی تاسې ښه به دا وي چې لږ کلینچر پیدا کړئ تاسې کور دپاره لږ څه د زخمونو الکول پیدا کړئ تاسې په کور کې که خامخا دا خو بې د سیلابو هم انسان ټپي کېدای شي یو ماشوم دی ولیږي په خی درېږي هغه ته ناروغۍ پیدا کېږي نو هغې په ځای تاسې دغه پاک ټوکر چې هغه په طبي اصطلاح کې ورته دغه وایي ګاز وایي جرمنن کمپریسور ته وایي هغه اقلیم شوي پاک شوي هغه ځان سره وساتئ نو په کله چې یو څوک یا د سیلاب په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټپي شو هغې باندې باید تاسې یا ځینې ملمونه دي د زخمونو ملمې هغه باید کور کې وساتئ د خدای دپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتئ
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ملکزی دې مسله کې به یعنی دا ورسته مبحث دی چې اگر پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکيږي بیا نو د غماشو د مچانو لپاره ښه زمينه برابرې چې دلته رښتو کی او بیا خلک وچی چې بیلابیل ناروغیان له غېډلې د سال دانی او ملاریا او د نور ناروغیان ورته پیدا شي خلک باید څو کی دغه سکورو ته نږدې یا د استوګنو ځای ته نږدې کده او بډنډې کی څه باید وشي
نو که پښتنه مو مانوي زه وایم چې دا خو یو ټولنیز کار دی دا حکومتي کار دی دا د سیاستوالو کار دی آیا ولې یو د کور د یو کلي شاوخوا ته یو ډنډ اوسي هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي نو دا خو د حکومت کار دی دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشې پیدا کېږي ډېر نورې ناروغۍ پیدا کېږي ماشومان پکې ولېږي ځناور پکې ولېږي خوسا کېږي اوبه خوسا کېږي صحت ته تاوان کوي نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي د هغې په ځای ونی کی دی دسه یو رقم ونیشته ځینې ونیشته چې ډیره لږ اوبو ته ضرورت لري هغه کی دی او دا نو وځي د هر هیواد اقتصاد پورې ده او دا موضوع به زه چارواکو ته پریږدم
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
ډاکټر صاحب مارج د ام دی جلدی مسایلو پر ارتباط د تاسو نظر مهمه ده چې د سیلونو څخه سره مهاله ممکن ځینې جلدی ناروغیان پیدا شي ځکه چې دغه سیلونو سره خو بیلا بیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي د کور رنگونه به یا به نور بیلا بیل ډولونه
که په خاري سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکي سره لګيږي او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډېر خلک ککړ وي جلد ټول مخ لاس ټول ککړ وي څه ستونزې پیدا کیدای شي او څه باید وشي چې دغه تماسونه نیول شي له اوبو سره د سیل اوبو سره د ورستې پیښې ورستې مسالې په دوبی کې سیلونو خلکو ته په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول هر کسام چې هغه اوبو ډېرې ککړې نه وي مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناستو په همدغه اوبو کې دغه مسایل باید څه شي څنګه شي
پوښتنه زه یو مخکې دین ستاسو د اصلي پوښتنې تر اوسه زه غواړم چې هغه مشکلات چې لاغه نه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت کې پیدا کیږي هغه ته بیا له سره یو اشاره وکړم بدني روغتیایي مشکلاتو کې لومړی هغه غرق کېدل دي چې تاسو د هغه ته د وخت اشاره وکړه چې مثال غرق کیږي یا مړ شوی یا نفس بند شوی دوم جرحات یې موږ ته اشاره وکړه صدماتي او ضرباتي دا ډېره مهمه خبره ده کچیرته یو سړی په سیلاب راوړی هغه سره باید د دیوادي ناروغ په شکل برخورد ونیسي هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول شي که کوم ځای سیماتي هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل شي که ډاکټر نه وي نو برخه باید مستقیمه شي او لرګی وتړل شي که چېرته د درد دوا موجود وي هغه ته باید درد دوا ورکړل شي او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل شي په تودو کالیو باندې دا خبره ډېره مهمه خبره ده ځکه د سیلاب په وخت کې ډېره مهمه خبره بله پیښیږي د ولو جروحاتو نه له صدماتو نه د وجود د حرارت خته کېدل دي چې د وجود حرارت که چېرته خته سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تېر بیا ماشومان وچ کړی شي وجود یې او په وچو کالیو کې ورا وسط شي ګرمې وساتل شي د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي دریمه خبره دغه کیمیاوي مواد لکه ستاسو ویلې او میکروبونه د ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي د تنفسي ناروغیو په اړه باندې ملګر صاحب د وخت خبرې وکړې ځنور موږ هم خبرې وکړې نه غواړي اضافه خبرې وکړو خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډیره مهمه خبره ده چې د جلدی ناروغیو په اړه باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته دندي یا دندو وي هغه نه باید حالت به څوک وزن ورنه باندې چې لغه نه باید دندو کې سترګه سایت ورنسي که چیرته په تماس کې راځینو د جلد لپاره به تر ډاله د صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سی په مغه جوش کړو به باندې مرته یې خو د سوبو باندې بل لاسونه ټول پرې مینځل سی او د صابون په بار خلک به دوه هم سي نه د ډیر خو لوکس صابونی خو قیمتي صابونی د ریکاله مینځل صابون هم لټورنه قویترین د میکروب ضد تاثیرات لري امغه باندې د وجود بد پریمینځل سي ځکه د جلدی ناروغي په کم وخت نه پیښیږي دا فتن نه معلومیږي مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د استعمال وخت ویل زیات په دې ډول اوبو کې تغییر کوي هغه ډیر خطرناک کیږي لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي بیا د فنګس تداوی ډیر وخت غواړي څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوی ته ضرورت لري نو په ابتدا کې خوشادي وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په دې یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده په استعمال نظر تداوی سی په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې اما که چیرته فنګس په تراسي داخل سي بیا نو ډیر سخت کیږي او که چیرته لکه د وخت اساس ویلې لشمانه یونیسی سره یو سره یونیسی نو هغه به ډیر اته ډیر وخت وړي اول تشخیص سي ډیر وخت پتی دیږي کل یو کال پتی دیږي او میاست پتی دیږي او بیا هم دا رنګ تداوی ډیر وخت دوامدار کی نو دما توسیه یو ډول تم داده سي د سیلاب لوبونه د دند لوبونه لدی به ډیر ځان وښوري باید په تماس کې رانه سي کچې ته هیانه څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن برخې ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمیزي د کالو مینځلو خپل جامې دي هم په صابون باندې پریمیزي او هغه بدلې کی مهمه خبره ده نو دا ډېر مهمه او اساسي خبره ده د نور ناروغي چې پیدا کیږي هغه زیړی ده زیړی هم پیدا کیږي لډن روبونه په تیر بیا زیړی ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیات اسی پیدا سي او د نسناس په برخه کې هم تاسو خبرې وکړل دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو یو ناروغي ده سي البته مختلف اشكال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په دور موجوده کې کچرت هوا یخي دي یخ جوړي کې نور د نسناست نور ویروسونه یا بکتریاګان سه شي ګرای زیاتره یو میکروب ده بکتریا د سره شي ګلاوي پس د کولرا نه هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت غواړي او هم او دغه سه خطرناک انسانان له مرګ مړینې سره مخ مخ کی دا هم ډیره مهمه خبره ده
بله بله کورسته
د سره په وخت پیدا کیږي هغه ته باید توجه وسی هغه د سوی تغذیه موضوع ده په تیر بیا خزې سي امیدوار دي مومند سي شو دي ورکی ماشومان ده هغه ماشومان سي عمرونه له 15 کلو کم دي په تیر بیا له 1 کلو یا 2 کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګی دي له 15 په 20 کلو نو لوی کسان ای دی په وجود کې د سوی تغذیه زیاته په خېدل کې ده او په سوی تغذیه کې لمړی شې پیدا کیږي شکرې کموالی ده شکر کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجرین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب مارج البته لتاسو او لګډونه په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک